احمد چې بریم د ازادي راډیو د څلور بجې په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاحبای مختوړی السلام علیکم وړاندې به واورئ چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د پرونی موټر بم چاودنې د قربانیانو شمیر زیات شوی دی خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انسخاور
په لخکرګاه ښار کې په پرونی چاودنه کې د وژل شوو شمیر 38 تنو ته رسیدلی دی د بغلان ولایت په اندراب ولسوالۍ کې په یوې وسلوالې شخړې کې د یوې ځوان نجلۍ په شمول درې تنه وژل شوي او پاکستاني چارواکي وایي د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې نن سهار د یوې درنې چاودنې له کبله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي د هلمند په لشکرګاه ښار کې په پرونی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 38 شو ته رسیدلی او د دې ویره شته چې د تلفاتو شمیر به له دې هم زیات شي د هلمند د والی ویاند مرزواک ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبې د ورځې په چاودنه کې چې د نوي کابل بانک د نمایندګۍ مخې ته وشوه شپېته تنه نور ټپیان شوي او یو شمیر نادرکه دي دی وایي هغه شمېرې چې موږ سره ثبت شوي په دې پېښه کې د شهیدانو شمېر 38 تنو ته رسیږي او ټپیان شپېته تنه دي د دې پېښې د څېړنې لپاره د هلمند د والی لخوا یو هیئت ټاکل شوی چې کار یې پیل کړی دی د هلمند ولایتي شورا یو غړي بریالي نظری ازادي راډیو ته ویلي چې په لخکرګاه کې د پرونی حمله وروسته لس کسان نادرکه دي دا مرګونه برید چې د کوچني اختر په درشل کې وشو وسلوالو طالبانو یو مسولیت پر غاړه اخیسته د افغانستان دفاعي چارواکي وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 43 وسلوال ترهګر وشلې د دفاع وزارت څخه نن غرمه یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ګډ تهاجمي عملیات و چې د هوایي ځواکونو او توپچي په ملاتړ یې په ننګرهار کاپیسا پکتیا خوست کندهار اروزګان کندوز فاریاب تخار او هلمند کې ترسره کړل د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې تر ټولو درنه مرګ ژوبلې د جوزجان په ولایت کې طالب او داعش وسلوالو ته اړولې دوی وایي دغلته یې څلوېښت تنه وسلوال وژلي چې پکې 13 تنه د داعش وسلوال او د طالبانو یو سیمه ییز قومندان هم شامل دي له دې سره په یو وخت د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو په ترڅ کې د جوزجان د درزاب ولسوالۍ او د ننګرهار د تورې بولې سیمه په بشپړ توګه له وسلوالو پاکې شوې دي د دفاع وزارت خپل لوري ته د اوختو تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي د بغلان ولایت په اندراب ولسوالۍ کې په یوې وسلوالې شخړې کې د یوې ځوان نجلۍ په شمول درې تنه وژل شوي دي د اندراب ولسوال محمد الله محقق ازادي راډیو ته وویل دا پېښه وړ مشوره منځته شوې او تر اوسه یې اصلي علت نه دی څرګند نوموړي ویل په دې اړه د ولسوالۍ پولیسو څېړنې پیل کړې دي پاکستانی چارواکو د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې نن سهار یوې وبخې پاکستانی چارواکو ویلي د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې نن سهار یوې درنې چاودنې لږ تر لږه 12 کسان وژلي او څلېرش نورې ټپیان کړي دي چاودنې د بلوچستان د پولیسو د دفتر د مشر شاوخوا لړزولې ویل کېږي چاودنه درنه وه او د شاوخوا ودانیو هندارې ماتې کړي د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر اکبر هریپال ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه څرګنده نه ده چې دا ځان وژونکي حمله وو که بمي
خودکش فلحال نه معلومات بهرحال وی کانټ رول اوټ هو سکتا ہے وی آر ان ویری انیشل سٹیج
دی وای تر اوسه پوری روخانه نه ده چې دا انتحاري حمله وکنا خو احتمال نشو ردول کې دي چې انتحاري وي په لومړنیو مرحلو کې یو په دی اړه څېړنو ته دوام ورکو د کوټې د یو روختون ویان وسیم بیک ویلي د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر تر دې زیات شي ویل کېږي په وژل شوو کې 15 تنه پولیس شامل دي د جماعت الاحرار په نوم د پاکستاني طالبانو یوې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی او د شپږو پولیسو د وژل کېدو سربیره یې د ګڼو پولیس سرتیرو د ټپي کېدو ادعا کړې ده لسکونه زره کسانو نن په ټول ایران کې د اسرایلو پر ضد لاریون کې شرکت وکړه دا لاریون د قدس د ورځې په مناسبت د ایران د حکومت په ملاتړ هر کال ترسره کیږي په نننی لاریون کې یو شمېر مظاهره چیانو د اسرایلو او امریکا بیرغونو ته ور واچو او ځینو د مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرایلو شعارونه ورکړل تمه کیږي چې د ایران د ولسمشر حسن روحانی په شمول بل وړپوړي ایراني چارواکي په دې اړه جوړ شوو مراسمو کې ویناوې وکړي د قدس ورځ د ایران د اسلامي انقلاب د مشر روح الله خمینی لخوا داسې ورځ ټاکل شوې چې پکې د فلسطینیانو سره د ملاتړ او د اسرایلو سره مخالفت څرګندېږي قزاقستان هغه ریپورټونه رد کړي چې ګوندې دې هیواد دې سوریې ته د سرتیرو د استولو په اړه له روسیې سره خبرې اترې کړي وي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې هیواد یې له روسیې سره دا ډول خبرې اترې نه دي کړي. په دې اړه د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت یوه ورځ وروسته له هغې اعلامیه خپروي چې د روسیې د پارلمان د دفاعي کمیټې د رئیس له خولې وویل شول مسکو له قزاقستان او قرغزستان غوښتي چې سوریې ته دې سرتیري واستوي. له دې سره په یو وخت د ترکیې رسنیو د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو ویان له خولې ویلي چې روسیې له دې دواړو هیوادونو غوښتي چې سوریې ته سرتیري واستوي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس ویلي قرغزستان هم پرون ویلي چې سوریې ته په پوځي عملیاتو کې د ګډون لپاره د خپلو سرتیرو د استولو له موضوع نه دی خبر. او سعودي عربستان په مشرۍ څلورو عرب هیوادونو له قطر سره د خپلو اړیکو د بایکاټ د پای ته رسولو لپاره د خپلو غوښتنو لیست خپور کړی. په دې غوښتنو کې له دوحې د هم غوښتل شوي چې الجزیره تلویزیوني شبکه دي وتړي او له ایران سره دې خپلې اړیکې راکمې کړي. د غوښتنو دغه لیست پرون د کویټ لخوا قطر ته وسپارل شو. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. په هلمند کې د کابل بانک مخې ته د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر زیات شوی. مدني ټولنې مسؤلان بې پروايي تورنوي. د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وایي چې امنیت د افغانستان د راتلونکو پارلماني انتخاباتو مخې ته یو ستر خنډ دی.
کومې ستونزې چې موږ مخامخ یو هغه ښایي چې موږ شفاف انتخابات نشو ترسره کولای. اول د امنیت مسله ډیره مهمه ده.
په خبرونه کې مولدی هم خبرو چې په روزګان کې په خوارځواکي دخته ماشومان شمیر زیات شوی.
ګرمي موسم دی ماشومان ډېر په اسهالات دچار کیږي. د دې په خاطر دوی سم خپل مجلس مایات نه ورکوي. ماشومان ته په دغه باندې سویته غذي ماشومان ډېریږي.
دا به هم اوري چې کابل ته نږدې افغان کونډو د غره پر سر کلی جوړ کړی.
ایره به دست خود نمیزنا به مشکل آباد کدین.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې هم نیولې شي. په هلمند کې مدني فعالانو د ګوندونو استازیو او د ولایتي شورا غړیو د تیری ورځې ځانمرګي برید وغانده او له حکومت څخه د هغه مسولانو د لری کول غوښتنه وکړه چې غفلت یې کړی وي. په لشکرګاه کې د کابل بانک مخې ته پرون غرمه مهال چاودنه وشوه. تر دې پیښې وروسته تر اوسه هم لا یو شمېر کسان تری تم دي. د موټر بم په دغه حمله کې د وژل شویو کسانو شمېر هم زیات شوی دی. پرون شاوخوا دېرش کسان یاد شوي وو چې وژل شوي دي او نن ویل کېږي چې دغه شمېره څلوېښتو ته قریب شوې ده. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس تای راپور لري.
یا روخونه بیا د فساد او د دې
ګڼ شمېر کسان راټول شوي دي او د حکومت څخه د هغو کسانو د دندو ځنډول غواړي چې د تیرې ورځې د برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د هلمند د مدني ټولنو د همغږي په مرکز کې یو شمېر مدني فعالینو د ګوندونو استازو او د ولایتي شورا غړو پر امنیت کمانډان تور پر کړچن د شار په امنیت کې پاتې راغلي دي او باید استعفا وکړي. د ولایتي شورا غړي بریالي نظریول نه یوازې د لشکرګاه شار او کابل بانک د امنیت مسؤلیت امنیت کمانډان ته ورکول شوی، بلکې دوی ته دغه بریټ پاړه اطلاع او معلومات لا وړاندې ورکول شوی.
او دغه امنیت سپارښتنه د تسوی او په دبس مربوطو د شار کنټرول او د ملي امنیت څخه خبر له هم د تور تور کړل شوی او هغه راپور ورته ورکړو. بیا هم د ونت باندې د مخه ونیسي او د یو ځل نه دی چې دلته زموږ پر بانک باندې او زموږ پر پولیسو باندې زموږ پر عامو خلکو باندې انتحاري برید کېږي. دا څلرم ځل دی چې کېږي.
تیر ورځ غرمه مهال د کابل بانک مخته پر هغه سرتیرو او خلکو د موټر بم په واسطه برید کې اته دېرش کسان ووژل شول او تر شپېته ډېر ټپیان چې خپل ماشونه یې اخیستل. دولتي مسؤلین په قربانیانو کې یو شمېر ملکي کسان هم شامل بولي. د اولس په نوم د مدني ټولنې مشر عبدالحق ځواکمن یو شمېر دولتي چارواکي د تیر ورځې د برید په تړاو په ناغېړۍ تورن کړل. عبدالحق ځواکمن وویل که چیرې د دوی ږغ لوړ پوړي مسؤلین وانوري په لاریونونو به لاس پورې کړي.
کومندان یامنیا، کومندان د زون، والی په خپل اداري ملکي اداره کې ناکام راغلي دي. امنیا کومندان په نظامی چارو کې ناکام راغلي دي. د زون کومندان خو موږ ګرسره پر کومندان نه حسابو. د خدای په لحاظ موږ به در څو پورې چپاتې یو، تر څو پورې به د شخصي ګټو غوښتنه کوو. زه د هیڅ چا څخه نه بیرېږم. ټول هلمند د مسلمانانو ته حقدار کوم چې زه ستاسو څخه نه بیرېږم. زه خپل د هلمند حق واړم.
د لشکرګا شهر د ایمرجنسی روغتون یوې سرچینې د نوم نشو درو په شرط ازادي راډیو ته وویل ګڼ شمېر ټپیان لا هم په بد حالت کې دی او کېدی سي د کندهار صحیح روغتون او یا یې بل ځای ته انتقال کړي. سرچینې وویل یو شمېر ټپیانو هم ساور کړی دی چې حالت یې خراب و. په هلمند کې د افغان ملت ګوند په استازیتوب عبدالرشید ناصری وویل لا هم یو شمېر کسان ورک دي او کورنۍ یې په نښو نښانو پسې ګرځي.
په همدغه ځای کې دا څلورمه تکراري پېښه ده چې تر اوسه پورې د ډېرو جسدونه د هلمند د په سیند کې پراته دي او ورک دي د ډېرې کورنۍ پسې سرګردانه ګرځي. او په تېر ځل کې تقریبا 14-15 کسه همداسې شهیدان سوه. په هغه بل تېر ځل کې تقریبا 25-30 کسه دا شهیدان ورکول سوله. دا پېښې تکراري دي. په یو ځای کې تورستان یا هر څوک چې دغه عمل کوي هغه په ټول افغانستان کې کوي. دا خو دعوی کار ده. اما موږ څنګه د یو د خپل د کلا دروازه یا خپل امنیتي کسان چې درول دي دغو وظیفه څه شي ده؟
د هلمند والی ویند عمر ځواک په والی لګول سوي تورونه رات کړ. ویل په دغه برید کې د سرتیرو په نسبت ملکیان ډیر وژل سوي او ټپیان دي. د هلمند امنیه کمانډان مال پاسوال اکنور کینتوز هم د مدني فعالین لخوا په لګول سوي تورونه رد کړي دي. وسله والو طالبانو دغه برید پړه په غاړه اخیستې ده. ویلي دي چې ګڼ شمېر سرتیري وژل دي خو دغه ملکیانو په اړه یې هیڅ نه دي ویلي چې د کابل بانک نه یې خپلې پیسې ایستلې او ځینو یې خیر او خیرات غوښتی.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د 1290 لمریز کال د چنګاښ یا سرطان په 14 نیټه ترسره شي. په داسې امنیتي حالت کې چې افغانستان د وسلوالو مخالفانو د خونړیو حملو ډګر دی، په شفاف او عادلانه ډول د انتخاباتو ترسره کول څومره ممکن دي؟ احمد تکل د ولسی جرګې لغړی ګل پاچا مجیدی سره په مرکه کې په دې اړه خبرې کړې. شغلی مجیدی د مرکې په پیل کې د شفافو انتخاباتو په وړاندې تر ټولو مهمې ستونزې یادوي.
کومې ستونزې چې موږ مخامخ یو هغه ښایي چې موږ شفاف انتخابات نشو ترسره کولای. اول د امنیت مسله ډیره مهمه ده. د وسلوالو ګروپونو شتون خپل سری په مناطق کې عامه پوهاوی ډیر مهم دی چې موږ متاسفانه ډیر کمزورې دي په ولسونو کې. بل ټولو نه مهمه موضوع دا ده چې په انتخاباتو کې کوم پروسیجر چې باید موږ مخکې لاړ شو، یادې نوي کارتونو ویش، یادې ووټرانو لیست، د الکترونیکی تذکیرو ویشل او داسې نور ډېر مسایل دي چې تخنیکي او حتی اقتصادي مسایل دي. په کمیسیون کې هغه وړتیا د کمیسیون شفافیت په خپله کمیسیون منځ کې باید په پام کې ونیول شي او د ټولو مسایلو بیچ معیار کړل. د نور مسایل تر څنګ په دې کې موږ متاسفانه تروسه ستونزې لرو.
یواب مهمه مسله د افغانستان د حکومت د واکمنۍ د ساحې محدودېدل دي چې د امریکا د دفاع د وزارت او همداراز د نورو نړیوالو مؤسسو لخوا په وروستیو راپورونو کې هم دا خبره تایید شوې چې د حکومت د قلمرو ساحه په کمیدو ده. په دغه سي یو حالت کې انتخابات به څنګه مشروعیت ولري؟
دلته سیاسي رقابتونه په افغانستان کې متاسفانه د حکومت د ضعف نه ناوړه ګټه اخلي او دوی حکومت لوی لوی چینجونه جوړوي. ما په نظر نه تنها دا چې موږ په انتخابات کې ستونزې ولرو، په نتایج به په هیڅ صورت د یوې خوا نه ونه منل شي او د دې نتایج اعلان به خدای نه خواسته د دې ویرشته چې افغانستان یو نوي بحران ته بوزي. ځکه د موږ سیاسي مخالفین چې د حکومت چې دي هغوی هم ناست دي او دې ته چې په حکومت باندې داسې څه پیدا کړي چې وکولی شي چې حکومت ته لوی چیلنج پیدا کړي، لکه تېرو هفتې کې چې موږ د دې شاهد.
ستاسو په ذهن کې هم د افغانستان د مخکښ سیاسي قشر په ذهن کې یا په پروګرامونو کې داسې لارې چارې شته چې د هغو په عملي کولو سره دغه ستونزې چې په دا ټوله مرکه کې تاسو یادونه وکړه حل شي؟
هر څه د یو قوي مرکزي حکومت په درلودلو کې موږ دغه ستونزې حل کولای شو. د یو کمیسیون چې هغه کادرونه یې ښه روزل شوي وي او متحد وي د شفافیت لپاره او هغه اصل چې باید دوی مراد کی اصلونه چې په دې انتخاباتو کې د دوی بی طرفی ده. همدارنګه موږ ولس ونډه او د ولس همکاري په ټاکنو کې په خصوص د کاندیدانو همکاري په دې پروسه کې او د اخیری خبره د نور ترڅنګ منل د انتخابات دغه اخلاق باید موږ افغانان متاسفانه ډیره کې کمزورې ده. دا باید پیدا کړو چې موږ خپل مات یو منو. مهم ټکی دا بل دا دی چې اعتماد دی ولس باید ترلاسه شي، ځکه ولس ډیر مایوسه دی د انتخاباتو نه. دا هر څه چې باید د دې لپاره کار وشي او دلته یو بستر جوړ شي چې هغه بستر د اطمینان بستر وي، ولس ته مطمئن شي چې دوی رایې ته احترام کوي د رایه په اساس حکومت جوړیږي یا شورا جوړیږي. گرچه کمیسیون مصمم ده کمیسیون که خلق بر اغلی بده انتخابات رو، ولی ولس باید دوی و پیشنی او دوی رختین ولی ثبوت چی تیرو انتخاباتی که منگا وقت ولی دلا چه خلق کمیسیون پر دلو اولگوه شل شو پر جبانی پر سمتی پر مذهبی او منطقوی برخونه اولگوه شل شو خلق کمیسیون چی باید بطرف پاریا در هر چیزی چی ولس سر ترگوسا دیولوی سوال پا حیث دوی پا مخ که پراتی دیده تاکنو په برخه کې او د ټاکنو د نورسته د ټاکنو د نتایجو په برخه کې
د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې پوره دي. د هم واوري چې افغانانو په خو خپل بریاوي د کلشین کوفونو په دزول منځلي خوس بریاوي د کیک په خوړول منځي دا څنګه وړاندې په خبرونه کې به ډېر تفصیل درکو. اوس په روزګان ته ورشو. په روزګان کې په سوی تغذی د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې د ولایتي روغتون مسؤلانو ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو دریو میاشتو کې د هغه ماشومانو شمیر زیات شوی دی چې په خوارځواکۍ اخته دي. له دې سره د دغه ماشومانو میندې هم له دولت څخه خوشي څرګندوي او دوی وایي چې په دې برخه کې باید نورې مرستې هم ورسره وشي. شریف الله شرافت له ترین کوټ راپور لري.
د ورزګان د ولایتي روغتون مسولین وایي په دغه ولایت کې رواني جګړې، فقر، غربت، بېوزلي او روغتیايي مرکزونو ته نه لاسرسی پر ماشومان نه وړ اغېزې کړي.
دا درې ځلې بستر شوی ده، دا هر ځلې ښه شوی ده، مقصد اخې کې ور شوی ده، بیا چتله ده، بیا راغله ده، بیا په بد حالت باندې راغله ده.
په دغه ولایت کې د ولایتي روغتون د ښځینه برخې مسؤلې ډاکټرې صدیقي واحدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو دوو درو میاشتو کې د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ څخه ودوی ته د هغه ماشومان شمیر ډیر سوی چې په سوی تغذیه اخته وي. نوموړی وایي چې د دغه ماشومان شمیر د پخوا په پرتله لس سلنه ډیر سوی دی.
نظر په دغه دوه درې میاشتو ګرمي موسم دی او مریضان ماشومان ډېر په اسهالات دچار کېږي. د دې په خاطر دوی سم خپل مریض ته مایت نه ورکوي، ماشومان ته په دغه باندې سوی تغذي ماشومان ډېریږي. او اوس په دغه څو میاشتو وخت ډېر سوی ده، مونږ ته په دغه کې چې ډېر سوی ده لس فیصد زیات سوی ده.
اغلی واحدی همدارنګه له میند او پلرونو څخه غوښتنه وکړه چې د خپلو ماشومانو غذا ته جدي پاملرنه وکړي.
چیرې د دوی ماشومان یا اسهالات یا نور مجزې دوی ته پیدا کیږي، اول خو دوی خپل اقدامات په کور کې ونیسي، دوی ماشومان ته پخا اوبه ورکړي، د دوی شیا سم روزنه وکړي.
ورزګان یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په خبره رواني جګړې پکښې کې زیات شمیر خلک له روغتیايي اسانتیاو بې برخې کړي دي. په ورته وخت کې بیا هغه ناچار میندې چې و دغه روغتون ته د درملنې په موخه خپل ماشومان راوړي و ډیر خوشاله و.
دلته مې دا کوچنی نه جوړې و، بېخي مریض و، په دوا و ښه نه کېدله. ورل چا راته وویل ملاخیل چې ولدا بوزه شپخانې ته، دوی وایي دا سوی کاغذي دی. وایي نن بیا زه چې هم لسمې شپې ته ده، بېخي پر ګرځي، خدای دې وزونه ورکړي، بېخي پر ګرځي.
دته مې دا کښنه راوړې دي، بستر کړې مې دي، دا کای و عمل دی، کال نه دی، دا تمه میاشته ده، روزه تمه میاشته، نن مې دوا مې چې راوړې و ور کوي، ولې چې دوا ور کوي او شیدې نه جوړ کړي و ځاله کې دوا وار مې تن ما شیدې وار کې هغه نه وکړي، په دوا دغه پر وخت ور کوي هغه راځم.
دا یادونه وړ ده چې په دغه ولایت کې رواني جګړې نه یوازې دا چې پر ماشومان نه وړا غیزی کړي، بلکې زیات شمیر لویان یې هم په رواني ناروغي اخته کړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ارزګان.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیې دفاع وزیر وایي چې انقره په قطر کې د خپلې پوځي اډې په اړه د بیا غور پلان نه لري. په قطر کې د ترکیې د پوځي اډې بندېدل یو له هغو غوښتنو ده چې څلورو عربي هیوادونو قطر ته استولې دي. ترکیه وایي چې په دې اړه غوښتنې به د قطر او ترکیې په اړیکو کې د لاسوهنې په معنا وي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ترکیې دفاع وزیر په قطر کې د ترکیې د پوځي اډې د بندولو د غوښتنې په ځواب کې وویل چې د قطر اډه هم د ترکیې اړوند اډه ده او هم په قطر او سیمه کې د امنیت د ټینګولو دنده لري. فکری ایسیک نن په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل چې ترکیه په قطر کې د خپلې اډې په اړه د بیا غور پلان نه لري او زیاته کړه چې د دې پوځي اډې د بندولو غوښتنه د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د لاسوهنې په معنا ده. ترکیه د قطر او څلورو عربي هیوادونو ترمنځ له تیرو درې اونیو راهیسې په پیل شوي کړکیچ کې د قطر ملاتړ کړی. ترکیه پرون په خوراکي موادو بار لومړی کشتۍ او د خپلو سرتیرو یو وقته چې زغروال وسایت هم پکې دي قطر ته واستول. په قطر کې د ترکیې د پوځي اډې بندیدل له هغو دیارلسو غوښتنو څخه یوه ده چې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، مصر او بحرین فهرست قطر ته استولی. دا هغه هیوادونه دي چې له قطر سره خپل ټول ډیپلوماتیک اړیکې د هغه څه په خاطر چې دوی له تروریزم څخه د قطر ملاتړ بللی پرې کړي دي. له دې ډلې د یوه هیواد یو جګپوړي چارواکي ویلي دا لست د کویت لخوا چې د دې هیوادونو ترمنځ منځګړتوب کوي دوهې ته سپارل شوی. د چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي ویلي دي چې قطر ته لس ورځې مهلت ورکړل شوی چې په دې اړه پریکړه وکړي، خو نه دي ویل شوی چې که دوها دې غوښتنو ته غاړه کینږدي نو د دې هیوادونو راتلونکی اقدام به څه وي. په فهرست کې له قطر څخه غوښتل شوی دي چې باید د اخوان المسلمین، داعش، القاعده، حزب الله او په سوریه کې د القاعده شبکې د اړوندې څانګې فتح شام جبهې په ګډون له تروریستي، عقیدتي او فرقي ډلو سره اړیکې پرې کړي. له قطر څخه همداراز د ټولو هغو کسانو د تسلیمېدو غوښتنه شوې چې د تروریستانو په نوم تورن دي او په دې هیواد کې اوسیږي. څلورو عربي هیوادونو له قطر څخه دا هم غوښتي چې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړي، له خپل قلمرو څخه د سپاه پاسداران د انقلابي ځواک فعالان وباسي او له ایران سره هر راز پوځي تمرینات فسخ کړي او له تهران سره یوازې په هغو تجارتي برخو کې راکړه ورکړه وکړي چې پر ایران د امریکا او نړۍ لخوا د لګول شویو بندیزونو له مخې ممنوع نه دي. د قطر اړوند د الجزیره ټلویزیون بندول او ځینو نورو رسنیو ته چې قطر یې تمویلوي د مالی سرچینو قطع کول د دې هیوادونو یوه بله غوښتنه ده.
د کابل په 45 کیلومتری کې د جنوب ختیځ خواته افغان او کوندو د غر پر سر یو کلی جوړ کړی دی. دغه کلی زن آباد نومیږي. زن آباد کلی څنګه آباد شو؟ له ملالۍ بشیر څخه اور.
د زن آباد کلی مشره بی بی زکیه چې د بی بی کوه په نوم مشهوره وه په 2018 کال کې مړه سوه. د دې مشره لور 38 کلنه انیسا عظیمی میړه لري، خو د دې کلی له مشرانو ګڼل کیږي. د دوی کور د کلی په سر کې دی. انیسې فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې مور یې دغه کلی ته 15 کاله مخکې ورغلې وه. د بی بی کو لومړی میړه د راکټ په حمله کې وژل شوی وو او دوهم واده یې له لیور سره شوی وو چې وروسته له یوې ناروغۍ مړ سو. دې به د خلکو په کورو کې جامع پرېولې، خو د کابل د کورونو کرایې ډېرې ګرانې وې. انیسې ویلي چې زن آباد کې ځمکې ارزانه وې، هیڅوک نه پوهیږي چې دا کلی لومړی چا آباد کړ. انیسا وایي دوی نورو ښځې هم تشویق کړې چې زن آباد ته کډه وروړي، ځکه دا ځای دوی ته تر نورو ځایو خوندي ښکاره سو. ډېر ژر کونډو ښځو دغه کلی ته کډې وروړل پیل کړل.
ایره به دسته خو ته نمی زنا به مشکل آباد کدین.
دا د رئیس ګل په نوم یوه کونډه ده چې په دغه کلی کې اوسي. بی بی کو ښځو ته د یوې غیر دولتي ادارې په مرسته لیک لوست، پښتن او کالي ګنډل ور زده کړل. څېړونکي ناهید ایثار فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې په افغان ټولنه کې ښځو ته د ملکیت په سترګه کتل کیږي. کونډې په ځانګړې توګه له ستونزو سره مخامخ وي، ځکه ورته په ښه سترګه نه کتل کیږي او د اوږو بار ګڼل کیږي. دوی له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي او ډیری وختونه اړ ایستل کیږي چې له خپلې خوښې پرته بل واده وکړي، چې په اکثره مواردو کې له لیور سره واده ته اړ ایستل کیږي. د اټکل له مخې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کونډې اوسي او ډیری یې نالوستې دي. په افغانستان کې ډیرې ښځې له کوره د باندې دندې نه لري او کله چې میړونه مړه سي له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ سي. د زن آباد هغه کونډې چې میړونه یې په جګړه کې مړه سوي دي، د حکومت لخوا په کال کې یو ځل $1.5 لک ترلاسه کوي. دوی د خلکو په کورو کې کارونه کوي، ځینې یې کالي ګنډي یا خپل کوچنیان بازار ته د ګدایۍ لپاره لیږي.
کابل ته نږدې مو د زن آباد د کلي په اړه راپور اورېده. لوبو ته به مخه کړو. افغانانو به پخوا خپلې بریاوې د ماشیندارو په ډزو لمانځلې، خو اوس بریاوې د کیک په خوړلو لمانځي. د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمېر مسولانو او کارکونکو تیره شپه همدا کار روسه له هغه وکړ چې د کرکټ ملي ټیم ته د کرکټ نړیوالې شورا له خوا بشپړ غړیتوب ورکړل شو. صفی الله سنګزی په دې اړه راپور لري.
د بریاو نمانځنه لږ بدله شوې ده. پخوا به خلکو په افغانستان کې تر اتڼونو او ډول وهلو بریاوې په ډزو ډېرې نمانځلې، خو اوس دا کار نه کوي، له ډزو ستړي شوي دي. د کرکټ بورډ چارواکو ملي ټیم ته د کرکټ د نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب د ورکړې په خوشحالۍ کیک قط کړ او یو بل ته یې د کیک په ورکولو دا خوښي ونمانځله. د بشپړ غړیتوب ترلاسه کول هغه هدف و چې له ډېرو لوبو او لاسته راوړنو وروسته د کرکټ ملي ټیم ته ورکړل شو. د کرکټ د ملي ټیم یو پخوانی لوبغاړی دولت احمدزی چې اوس روزونکی دی وایي د بشپړ غړیتوب ترلاسه کول یو خوب و چې رښتیا شو.
هغه وختونه چې موږ را یادوو او هغه مشکلات چې موږ خپل لغه د کرکټ ضرورتونه پرې پوره کول څومره مشکلات سره، او اوس ګورو چې موږ په کوم مقام کې یو او چیرته موږ کوم مقام واخیست، واقعا د خوب لیدل دي او بې حده زیات خوشحالي یو. او نن د افغانستان د کرکټ د تاریخ ډېر
احمد زید هغه ټیم غړی و چې له نورو ملګرو سره یو ځای افغان کرکټ تر دې ځایه راورساوه. له دې وروسته به د کرکټ د ملي ټیم د کرکټ نړیوالې شورا له دایمي غړیو سره زیاتې لوبې وکړي او مالي امتیازات هم زیاتېږي څو وکولی شي کرکټ ته وده ورکړي. د کرکټ په نړیوالې شورا کې افغانستان ته د بشپړ غړیتوب ورکول هغه هم اختر ته نږدې د ډیرو په اند په داسې حال کې چې هیواد له سختو حالاتو تیریږي د اختر خوښي دوه چنده کړې ده.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړی شو او په دې اړه مو راپور واورېده چې تېره شپه چې کله دغه اعلان په لندن کې وشو د افغانستان د کرکټ بورډ مشرانو دغه بریا او یا دغه اعلان د کیک په غوڅولو باندې ولمانځه. د کرکټ په اړه باندې په نړیوال ډګر کې خبرونه دا دي چې نن ټاکل شوې ده هند له ویسټ انډیز سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د مازیګر په 15:30 دقیقو پیل شي او بل لوبه د انګلستان او د جنوبی افریقا ترمنځ. دا لوبه بیا د 16 ورونو ده. دا د کابل په وخت په 8:30 دقیقو پیل شي. اوس هم دا ساجر ورو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله. لیاقت د کومو وایتا سره تاسو سم زموږ د ډاکټر سره په تاسو سره وخت نه دا کوي چې دا د مې دین ماشینه موږ ته هر کال زم دا کل چې وو ته رسېته موږ ته وکړل ویني نه څه کله خبر راشي موږ ته وخرج او دې راته مشکل لور را.
هلو زه کرن جان سر خدي خصوصات نو زحمت در کوم او زه د رادیو لوري او پیغام پر اقدام دلته د شهیدانو مریدینو او تنخه ماشینه د با کال اخیږي جنود جمع ټول خلک ضرورت لري او غریب خلک دی په تنخه جمع کیږي نه شهیدان او مریدین ورساو تا.
زه شین پښتون یم له خوست څخه. ما په 1903 نوي کال کې خپل کار پیل کړ او په 1904 نوي کال کې مې تکمیل کړ. یعنی ما ته د بینک کارت راکړل شو خو تر اوسه پورې ما هیڅ ماش نه ده اخیستی او ما ته نه ده راکړل شوی. نه پوهېږم چې ولې او څه خبره ده او ستونزه څه ده موضوع څه ده.
بله سلام علیکم. زه هیله یم له خوست وروره ده. شپږ اووه میاشتې کېږي زموږ تنخې بندې دي ولې موږ ماران نه یو چې خاورې وخورو. د دولت مې دا غوښتنه ده باید موږ قراردادیانو ته په وخت خپل معاش حاضر کړي. که نه یې حاضروي نو دا دې ووایي چې تاسو ځای لیدې هیواد نه یې او بس مزدوري کوئ څه مه غواړئ. نو داسې خو نه کېږي. ما پسې خپل ورونه خویندې سپېدي او کورنۍ را پسې سپېده. موږ څه وخورو؟ د خدای په امان.
دا سجر اډو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې. ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې هم خبرو. هلته ستاسو په شخص ګڼ پیغامونه د خبرېدو لپاره تیار دي چې وروسته به په دې پروګرام کې واوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12:15 نیوي او د اف ام په 15 د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې خبري شي او د ماښام لوو د سهار تر 2 بجو پورې په همدې سپو آشنا رادیو نیولې شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د بلوچستان په مرکز کې د کوټي د بلوچستان په مرکز کوټه کې د چاودنې په اړه جزئیات تر سره شتري کې و. په دې چاودنه کې مخکې ویل شوي وو چې 11 تنه وژل شوي دي او اوس راپورونه وایي چې د کشمیر 1200 ته لوړ شوی دی. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه لنډ خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
په هلمند کې چارواکي وایي پرون د کابل بانک مخې ته د شوې چاودنې د مړو شمیر 38 تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان دفاعي چارواکي وایي په تیرو 40 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال 38 ترهګر وژلي. د دفاع وزارت ویان محمد رادمنی شهزادی رډیو ته وویل د عملیاتو په ترڅ کې د جوزجان د درزاب ولسوالۍ او د ننګرهار د تورې بولې سیمه په بشپړه توګه له وسلوالو پاکه شوې ده. د بغلان ولایت پندراب ولسوالۍ کې په یوې وسلوالې شخړې کې د یوې ځوان نجلۍ په شمول درې تنه وژل شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې نن سهار یوې درنې چاودنې لږ تر لږه 12 کسان ووژل او 40 شنورې ټپیان کړل. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. لسګونو زرو کسانو نن په ټول ایران کې د اسرایلو پر ضد لاریون کې شرکت وکړ. دا لاریون د قدس د ورځې په مناسبت د ایران د حکومت په ملاتړ ترسره کیږي. قزاقستان هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې د هیواد د سوریې ته د سرتیرو د استولو په اړه له روسیې سره خبرې کړې وي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې هیواد یې له روسیې سره دا ډول خبرې اترې نه دي کړې. او د سعودي عربستان په مشرۍ څلورو عرب هیوادونو له قطر سره د خپلو اړیکو بایکاټ ته د پای رسولو لپاره د خپلو غوښتنو لیست خپور کړ. په دې غوښتنو کې له دوهې دا هم غوښتل شوي چې د الجزیرې تلویزیوني شبکه دې وتړي او له ایران سره د اړیکې پرې کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کوټه کې د بلوچستان د پولیسو د عمومي مشر دفتر ته نږدې چاودنه شوې ده چې پولیسو او ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. له کوټې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل راپور لري.
د روژې د وروستۍ جمعې او د اختر پر نږدې کېدو سره په کوټه ښار کې کلک امنیت نیول شوی، خو پر دې برسېره نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې په ښار کې وزوروره چاودنه وسوه چې ګڼو پولیسو او عامو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. چاودنه د کوټه ښار پر ګلشن سړک د بلوچستان د پولیسو د عمومي مشر دفتر ته په لږ فاصلې سره وسوه چې په څرګنده یې هدف هم د پولیسو د عمومي مشر دفتر ښکاري. د کوټه د پولیسو یو مشر عبدالرزاق چېمه د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې شهیدانو چوک ته څیرمه پر جناح تی پوسټه باندې پولیسو یو موټر د تلاشۍ لپاره ودراوه چې وایي نه ببر زوروره چاودنه وسو او په نتیجه کې 15 تنه ووژل سول او 15 نور په کټپیان سول. یو موټر راغلی چې د پولیسو د عمومي قومندان د دفتر مخ ته ولاړو پولیسو درولې له هغه ځای د میشن سړک خواته ګرځیدلی. هلته د پولیسو بل امنیتي پوسټه د هغوی ورته د درېدو اشاره کړې. هملته چاودنه سوي ده. موږ څارونکو کیمرې ګورو. هلته دوه موټر تباه شوي دي. ګورو چې کومه یو په چاودنه کې کارول او آیا بردګر موټر درولی ځینې راوتلی دی که نه دی راوتلی. په چاودنه کې ټپي کسان سمدستي د کوټې ملکي روغتون ته یوړل سول چې په هغوی کې د 9 تنو پولیس عسکرو په شمول 11 کلنه ماشومه هم شامله ده. په ټپیانو کې د ځینو حالت مرګونه وو چې د وروستیو معلوماتو په اساس د وژل شویو کسانو شمېر 11 تنو ته رسېدلی چې په هغوی کې 4 پولیس عسکر او 8 تن عام خلک دي. پولیس مشر رزاق چې ما وویل چې چاودیدونکي مواد په موټر کې ځای پر ځای شوي وو. خدای ونه ویل چې آیا دا ځان جونکې برید وو که څنګه. د وویل تر اوسه دا هم څرګنده نه ده چې په موټر کې د سپاره کس چې احتمالا ځان وژونکی به وو هدف څوک وو. د بلوچستان حکومتي ویاند انوارالحق کاکړ له رسنیو سره په خبرو کې په دې چاودنه کې سمدستي څوک دخل ونه بلل، خو تورې پورې کړ چې هند د پاکستان په ضد له ترهګرۍ د وسیلې په توګه کار اخلي. انوارالحق کاکړ وویل برید کوونکي شایي غوښتل تر خپل هدف ځان ورسوي، خو پولیسو یې مخه ونیوله. همدا کلک امنیت و چې اوس هم احتمالا د زیات تاوان مخه ونیول سوه. دشمن په رواني لحاظ همدا هڅه کوي چې اسانه هدف ترلاسه کړي، چاودنې وکړي او خلکو ته دا احساس ورکړي چې دوی دې جګړې ته د دوام رکولو وړتیا لري. داسې ښکاري چې دې برید کوونکي تر خپل هدف ځان رساوه خو هدف ته ونه رسېد. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې چې پر پولیسو او ملیشه سرتیرو وسلوالې حملې شوي، مسؤلیت یې بېلابېلو وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستی دی. د یادونې وړ ده چې دوې اونۍ وړاندې هم د کوټې پر سریاب سړک وسلوالو درې پولیس په ډزو ووژل چې مسؤلیت یې لشکر جنګوي العالمي ډلې پر غاړه واخیست.
د تازه راپورونو له مخې د کوټې په چاودنه کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي او 24 تنه نور ټپیان دي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
مخکې تر دې چې ازادي او اورېدونکو پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې ساسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپره کړو، بیا هم یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د اساسو جرګې مشر وایي ژر به پر روسیا او ایران تازه لګول شوي بندیزونه تصویب کړي. د اساسو جرګې مشر پاول راین دا خبرې پرون وکړي او ویل چې په دې اړه د سنا جرګې طرح هم ورسېدلې ده. سنا جرګې په ایران او روسیې د تازه بندیزونو طرحه تیره اونۍ په 98 موافقو رایو سره تصویب کړه. سفیولاس سانکزی راپورت لري.
په روسیه او ایران د بندیزونو د تازه لړۍ د اضافه کولو او یا نوي کولو طرحه تیرونه مشرانو جرګې تصویب کړه او اوس استازي جرګه د دې طرحې د تصویب په لټه کې ده. مخکې لدې چې دا طرحه د استازي جرګې لخوا تصویب شي، باید په وړاندې پراته خندونه هوار کړی شي. ځینو استازي وویل دغه لایحه د امریکا د اساسي قانون له موادو سره غړونه کوي. هغه دا چې هر لایحه چې د حکومت د عوایدو د زیاتېدو سبب کیږي، باید پایلې د استازي له جرګې وشي. د استازي جرګې مشر پاول راین پرون په دې اړه خبري غونډه لودا او ویل خدا مخکې لدې چې د طرحې پاړه پریکړه وشي، لمړی اداري خند حل شي. خو راین په دې دریس کلک و درې چې دا طرحه باید تصویب شي. زه لبندیزونو ملاتړ کوم، ما تل لبندیزونو ملاتړ کړی دی. زه به د بهرنیو چارو د کمیټې مشر ته وخت ورکړم چې په دې طرحې ښه کار وکړي، څو وګوري چې سم لیکل شوی که څنګه. د بهرنیو چارو د کمیټې مشر جایز غواړي ژر دا طرحه تصویب شي او زه هم همدا غواړم. یادونه ده چې د تازه بندیزونو په اساس به روسیه په خوانی بندیزونه لا پاخه شي او نوی بندیزونه به هم پرې ولګول شي. پر روسیه د دې لپاره بندیزونه اضافه شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو د تیر کال په ولسمشری انتخاباتو کې په لاسوهنو تورنه ده او هم د اوکراین او سوریه په مسایلو کې د امریکا غوسه پارولې ده. په دویمه برخه کې په ایران باندې د هغو خلکو په خاطر بندیزونه لګول کیږي چې دغه هیواد د لری واټن وشتونکو توغندیو په پروګرام کې ښکیل دي. همدارس د ایران سپاهی پاسداران 3000 کسیز قوي پاوز د امریکا د دغو بندیزونو په اساس تروریستي ګروپ پیژندل کیږي. د روسیه او ایران لخوا د دغو بندیزونو په اړه تازه څه نه دی ویل شوی، خو روسیه په خوانی اوازې ده چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه رد کړي. د سوریه په قضیه کې هم د څو وار هوایي حملو په سبب امریکا ته ګوت څنډنې کړي دي. ایران په خوا د امریکا د هر ډول بندیزونو لګول له دغه هیواد سره د اټومي موافقې په خلاف کار بللی دی. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي په دې هیله دی چې د اوکراین او سوریه په کړکیچ کې د روسیې د نرمښت په صورت کې د بندیزونو نرمېدو ته ځای پاتې شي. ځینو ډیموکراتانو بیا په کلکه د نرمخت مخالفت کړی او ویلی دی چې په کوم قوت چې د بندیزونو طرحه جوړه شوی، باید هماغه سي تصویب شي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي وريدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا زهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشحالي په هیله دا اونۍ د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت له یو مسول سره ستاسو پر ستونزو غږېدلې یو. مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو، همدا مرکبه په ګډه سره وورو. لومړی باید د زابل ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام در وورم چې د اوبو د کموالي په اړه شکایت کړی دی، چې همدا او نورې ستونزې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت مرستیال امان الله غالب ځوابوي. لومړی د زابل اوسیدونکي.
السلام علیکم، زه حاجی قدیر د زابل ولایت نظامی ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. زموږ د لوړپوړ چارواکو څخه دا غوښتنه ده د دولت چې د زابل په ولایت کې او د نظامی ولسوالۍ په دې علاقو کې د اوبو سطحه ورځ تر بلې په کمېدو ده او خلک د ډېرې ویرې سره مخامخ دي. دا چې د اوبو سطحه ډېره کمېږي، د باغونه په مړاوي حالات کې دي. باغونه د خلکو څخه تېر کال هم وچ شو او سږ کال بیا پر وچېدو دي. تېر کال داسې وخت رالی چې په ټنکرانو باندې باغونه اوبوله، په ټنکر بې اوبه راوړلې ده، یو دامه څخه درو ده، هغه باغونه بې اوبوله. نو زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تر هره پروژه، تر هره مرسته موږ ته دغه د بندو مرسته د ولس لپاره په ګټه ده، دا ولس آباد نه شي. نو مشکلات جدي دا غوڅه تر هر پروژه مو صدا پروژه دغه د سیدی دغه وړکه بندونه یی کا غټ بندونه یی دا باید وټړې د جی پروژه باید عملی کې په دې وطن کې. والسلام.
بله، خلاص ست سید د اوریدونکو आवाज ورې دی ک تاسو دوی تجربه استوي چې د زابل په میزان ولسوالۍ کې د اوبو سطح کم ده او خلک د شکایت لري. د باغونه وچیږي. مېرمن ا
مېرمن تاسو اوبو مستل څه ورته تاسو ټول دا یو دیو ولایت دو ولایت مشکل دو بود سطح کمیدو داکستنگ اسپیکت تغییر اقلیم مشکلات شدیدی که دو بود سطح کمی هم دیر پر از وزارت نجوات به بندون مشکلات پر تقریباً دیکھل که نیش بندون پلان که نیولی پاس بندون دیزاین که دوی پاس مطالعه چیگی پاس بندون بندون جوری که انسان تکالا تو مشخص زابل ولایت تو پاس دستی معلومات استل اما پاس او کینی که تو هر یا ولایت که منگا به حوزی دریایی ریاست لرو پاس که لاشی حوزی دریایی ریاست لاشتی داخل برنامه نمکمل هم ده وزارت نجواب کم مسئلیتی نکنگا ده باز از کرده چه وزارت نجواب بنده اولوی باز کرده چه غیب یا خبلا به ولایت وزارت مالداری ده زراعت وزارت سلم آگه او باز کرده چه کاملون چه خلق کبون نقلی کارز نده داخل ده وزارت شاف دهات مسئلیتی پس رو که دو زمان که دا رو میلاسی وزارت نجواب ده ریاست حوزی دریایی خلا زابل تلاسی او خپل مشکل دوی یا غیر سره د سره کوم یاري غیر رسمي کې هغه د مقام وزارت ته چې موږ هغه متعلق کې موږ روز کوم بندنه کوم پلان چې کوم خلک یو سال ته موږ کار کوو د وګړو لپاره موږ سره شریک راځو سره کوو او لیک ځاګه لیک پته لګي چې یو ارزي مشکل د بند خاطر دی چې زموږ مسئولیت دی کنه د کوم کانال دی او کوم د خارج دی چې په بل وزارت نه هغه باندې مشکل کېږي هغه سره په موږ اړیکو هغه سره کوم شریک وسې نو امیدوارم چې دی وزارت ته یا خپل دی ولسوالۍ ته ولایت طرف نه رسم نه دي چې موږ له چک کوم دا پروژې ولې دی واغه مشکل کوم دی چې آیا درش مستقیم رزي ته دی خو مشکل وګورم دا کوم برنامه کوم نمونه لري یا کوم ولایتي برنامه کې شامل شي
بله مطلب یو بل عمومی ستونزه چې البته ډیر زیات شکایتونه مشترزی خو یو بیل گیزه تاسو ته پلی کوم چې هغه د بدخشان ولایت کې د دې اوریدونکو आवाज مو ری بیا
ما ولایت بدخشان هستیم ولسوالی درایم قریه پینگانه ما 1000 خانه هستیم آب صحی نداریم آب خوردنی از دریا آب میاریم تخمینا 40 دقیقه ما رای تایم کنیم 1000 خانه هستیم آب صحی نداریم بسیار با تکلیف هستیم زمستان بسیار سخت است ما آب رسانده نمیتونیم همه عرض ما را به مقام بالا برسانیم بسیار از این آب سرک ما بسیار با تکلیف هستیم بسیار کارمندان دولت پارلمان رئیس جمهور بسیار چیزها را وعده کرد با وعدهش وفا نکرد ما مردم از این آب بسیار با تکلیف هستیم تشکر از شما خدا حافظ
غلب سب تا دوی عوض مواردی
مشکل دو بوم ده پس من داشت مخی دسته بود که دری وزارت کردی او یو ریاست عمومی در رسانی دی وزارت نرجواب مسئولیت چیدی سر در بندونه او در مین کانلن چو بو و داغی نو باسو لازم در مسئولیت دی بدخشان که اس ما تا گیاتا اس کم توجه دم گو بول روی سر در شورابک بند نس منگا جورو در شورابک بند تجدید من خیش نزدی اگه نکو کولیش چو بور تا کانال جور شیر تا بور کو لیکن باقی دیو رسکر بواری نیدی کولیش چی وزارت زراعت مالداری تا داغی سر کم کان شمیر چو باخلی از خل در مشاف جهاد وزارت سر اگه نه یا هم ما جواب داری چه دیور رو چه خل مشکل چه دیوستن دیو یکی خبر کو یو رسمیات تو رسمیات که رو رو سر کولیسی اگر رسمیات عریضه طرف نه دیولیس و خل سرای محل دیو طرف نه که منگا معلومات رو کشو آیا دیست کم کولیسی سو برنامه آیا کنات سر که نیشتا که امکانات دیو در زمگا کم داره مسئول دیو تاقیه مطابق خود افلال نیشو کار مختلف شی موضوع دقیقاً دو هر یو ولسوالی ده مشخصاً دی دو ولایت معلومات زما سره نیست خو دهم کوشش کوم چې یو خپل معلومات راکړي یا زما د موږ نمبر او باور کې یز لاس یا کته هغه دی خو له برخان کې بل د خپل د ځف کې یو اگر مسئله څه خبرو کې چې هغه سره کمتاری وکړي
بله بله او دیو دو نور اوریدون کی دی غلب صاحب چی اغوی بیا د برښنا په خطر باندې خپل شکایتونه سره کړو نو موږ فکر کوي چې تاسو باید وکول سي دوی ته جواب ورکړي دی به اول وورو بیا دواړو ته تاسو جواب ورکړي سم
ما کوم څه بریا نه خبر له کوم د ننګرهار څخه د آزادې رادو پر مکار کوي او ریدن کو تقویل ته سلام الله علیکم موږ د حکومت څخه دا اله کو چې د دې برښنا په لاس فکر شي ایا دا حکومت دانش کې چې د دې برخنا فارنه وکي
غریبانو ته یو سات یا د دوه ساعتو نه ډېره نه وي، نو په روزه کې چې دا برېښنا ډېره وي او په روزه کې دا برېښنا نه وي، نو آیا دا خرڅوي او که دا څه وجه کوي؟ ډېر په درنښت هیله کوو چې دغه چارواکي د دې برېښنا چاره نه وچو. السلام د خدای په امان.
غلب صاحب د ننګرهار ولایت څخه دغه ورور وایي چې مخصوصا په روژه کې د برېښنا نه یې ډېره سخته ده کنه، نو دغه شکایت لري. بله
ولنه ننګرهار خو ننګرهار ولایت کوم د افغانستان خپل ولس څخه طرف نه ډېر سخت جدي د پروژو پایګیري کوي. موږ درې غټ پروژې لرو ننګرهار ته، اوس هم د سمن ننګرهار د دوه ترانسفورمرونو موږ مکمل کړو. موږ څلوېښت میګاوات برېښنا ورته ورکول، موږ اوس تقریباً دغه ظرفیت شپته میګاوات ته رسېدلی دی. ادمن یو هفته دوه ورته مخکې موږ شپه برېښنا خو د برېښنا زیاتات هغه شپه ورته وکړو، نو هغه بل کوم دوه پلان موږ چې اوس هم په برکات ملي پروژې تللی دی اعلان لپاره چې امیدوار یم چې ښه کمپنۍ راشي هلته پروژه څلوېښت میګاواتو د لمر د آفتابي پروژه سره موږ کار کوو. امیدوار یم چې اشاره شوي ځان پاک کړنته برخ ورکړي او خپل ښار ته دا تولید کوو. او همشان یو اوس د بانک اصلي طرف نه یو بل پروژه منظور شوی دی. ادمن تاسو یو هفته یو لس ورځ کې د هغه د قرارداد د امضا شاهد دی چې د امضا کوي وزارت مالیې سره. موږ یو 200 میګاوات لاین کابل د کابل نه ارغندۍ نه جلال آباد ته اساساً خط انتقال لاین ورته لیږو چې دا برق وارداتي وي هغې سره شدید چې زموږ خپله برق تولیدي سره یوځای به کېږي. نو دا دویم پروژې د دریم پروژې ته ننګرهار دپاره او مږ منطقې سروبي کې ایډیبي سره بانک انکشاف اسي سره موږ لاسلیک کړی دی. تقریباً 100 میګاوات انرژي افتابي د نغلو بند سره ورته جوړېږي. نو دا درې پروژې چې انشاءالله متانو سره تصمیم شي او دوی زر تقاضونه اجرا کېږي چې انشاءالله مشکل به حل کېږي. لیکن تیر کال نه ادمن په دې شاهد دی چې د دې برق پېښه شوی دی او کوم نغلو او درونته برق چې موږ اخلو دې تقریباً 80% برقه ټول ځي ننګرهار ښار ته هغې ته برق ورکوي. او همداسې یو پوس د کار دی تکمیل کېږي انشاءالله ډېر زر د جلال آباد نه موږ لغمان ته هم برق ورکوو. دغه پروژه هم زیر کار دی. نو
بله بله. او یو وروستی پیغام چې د هلمند ولایت خیوه دوست راستولی دی تاسو واورئ بیا وروسته جواب ورکړئ.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت څخه تاسو سره د راډیو د لین کې یم. خپل پیغام پرېږدم. د هلمند څنګه چې د هلمند برېښنا تر ډېره د ښه ده، خو بیا هم ځینې مشکلاتونه شته. زموږ یو ترانس دی چې پر شل کور باندې موږ ته دولت نصب کړی دی. حال دا چې ځینې برقیان چې یو څو 500 افغانۍ ورکې د هغه لین بې میټره پروت تړي. نو زموږ ترانس اوس دا درې میاشتې کېږي چې سوی دی، خو اوس چې موږ رایسط برېښنا ته مراجعه وکړو هغه وایي لک افغانۍ مصرف راغلی دی. نو موږ باندې لک روپۍ نه جوړېږي. حال دا چې موږ پر شل کوره دا ترانس ایښی وو، دا موقتیان چې ستړلی وه دا 500-500 برقې دور کړي وې چې ستړلې وه، ورور 200 کور ته یې ورسوله خبره. اوس موږ ترانس یو سوی دی، دا درې میاشتې کېږي موږ بې برقه یو. برېښنا رئیس ته چې موږ مراجعه وکړو هغه وایي 1,00,000 روپۍ مصرف راغلی دی. نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دغه هیله کوو چې زموږ اواز در لوړو مقاماتو پورې ورسوي. نو موږ په دې فرض روژه کې حال څه چې موږ ترانس نه لرو، برق نه لرو، او حال دا چې برق د هلمند اوس د ډېره د پرېښه دی.
غلب صاحب لکه چې شاید تاسو به تر دې دمخه هم ورته ستونزې اورېدلې وي، نو دا یوه بېلګه ده یا یوه نمونه ده. په هلمند ولایت کې دغه د لینونو یا پیسلا په پټه د لینونو نصبول د برقیانو په واسطه یا د ځینو فني کارکوونکو په واسطه دا معموله خبره ده. تر دې زموږ په مرکز کابل کې هم دا کارونه لیدلې دي، په نورو ولایتونو کې هم. آیا واقعا دغه سیستم شته او د دې د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیول شوی دي؟
دا مشکل چې دی و چې نور ویل دا خلک خپل مشکلات د خپل منطقې شملاین تیریږي. هلته موږ اوس برق ورکوو د کجکینه او یو بل لاین اوس جوړېږي د کجکینه برق یم داسې بل خاري ته چې د یو ظرفیت جګېږي. نو دا مشکل چې فشار چې به وي انشاءالله دا به حل شي، لیکن هلته تاسو نه بس بلایټ چې هلمند کې همداسې موږ مشکل لرو. خپله خلک همکاري نه کوي، نو
خپل درسه مو شرکت دره نو برق څه کو ضرورت یا برق یو لاره کې قطع کوي درسه د خپل ډیر مصرف د زموږ د بیتل جو برشتان زی لونه جوړي خو لیکن دا هغه مشکل یو حل کیږي خو د خلک همکاري مو سره وکړي موږ ته برق ورکړل د با ارزان برق هلمند کو لارښت کمات دې ارزان دی په ام قندار او امر ستاسو هغه کې هلمند ته لیکن خلک اصلا مخالف امنیتی مشکل نام چې صحه کې دی او د خلکو د خپل د مګه کمانډان د برښنا د ست کمانډان نشته لري بعض وخت دی لپاره خلک دا غلا کوي لین قطع کوي خپل ځان لپاره تو کوي نو لږ وخت اخلي څو پر لار شي لیکن دا پیسې څو یورو وي چې باندې لګر لګل کیږي دا مسؤلیت د خپل د برښنا ریاست دی لپاره د پیسې ورنه کی کوم کارمنټ یا فنی ته اریزه وکي اتمن برښنا د اساس څنګه کوي دا ولې درې میاشتې یو د ترانس ستونزې ته په پرېښو کې دا مې نیولې او بیا هم زه خپل سره تاسو سره ضرورت په ونی سم چې هیڅ معلومات هغه نه وکم تاسو سره به شریک وستې ورور نمبر هم تاسو ورکې مونږه راکې به مونږ خپل ورته نام ورکو چې څنګه اقدامات مونږ اوس نیولې وکړو تاسو لیکن دې برق ورکول مسؤلیت چې دولت څنګه اخته او زه خپل د هلمند د پاره د کجکی باندې اتلستون میګاوات موږ پروژو د خبردار څخه ورکړی دی هغه خبر خپل د هلمند کې شته او سل میګاوات نور موږ سټور خوستی دره لاسلیک کړی دی امیدوارم چې ډیر زر کارکات ملي نن باشي او سټور خوستی د سل میګاوات نور باندې کم هلمند په جوړ شي او د نتن د هلمند په تاسو لپاره هم څه از زمینداور د اوبو مشکل چې زما کې دی هغه هم سره اوسه به حل شي لیکن نو موږ خپل د هلمند خاص کار خلک نو امیدوار یو چې موږ د پروژو تطبیق کې مو سره کومه کې د امنیت خاطر د خلک د لاینې څخه تا کې یو خپل ولس مو سره کومه کې هغه پرې دی چې نو واسه کې د یو مشکل به حل شي.
مننه کوم د افغانستان د اوبو برښنا وزارت مرستیال امان الله غالب چې ستاسو پوښتنې ځوابولې تر ویلندې وقفې وروسته ستاسو نور پیغامونه ته هم ورځو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د فراه ولایت څخه یو اوریدونکو پیغام رسولی او د سړک ستونزې را سره شریکه کړې ده.
السلام علیکم. زه بسم الله جان د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه میتاشته زنګ وهلې دي. زه د حکومت څخه دا هیله لرم چې زموږ د ګلستان د ولسوالۍ د ډامبر د جوړولو منظوري د پخواني ولسمشر کرزي په شپو کې سوې ده او دا وکاله کېږي چې لا هم نه دی جوړ سوی. نو موږ د اوسني ولسمشر محمد اشرف غني څخه دا هیله ده چې زموږ سړک را جوړ کړي، ځکه چې دی هر وخت دا نارې وایي چې زه د افغانستان ملت ته خدمت کوم او زه د افغانستان ملت ته خدمت کوم. نو کدی پر رښتیا سره هم د افغانستان ملت ته خدمت کوي او په افغانستان کې خدمت کوي، نو زموږ سرکونه او زموږ دمبرونه چې منظور شوی دي هغه جرا جوړ کړي. نور منظوري که اصلي کې نه اصلي، هغه په خواني منظوري دي نور نه ځندوي، هغه دې را جوړ کړي. و سلام ستاسو څخه ډیر مننه.
بار سلام علیکم. زاهله عملی خوستا روره د شپږ میاشتې کېږي زموږ تنهې باندې دي، ولې مونږ منګم ماران نه یو چې خاورې وخورو. د دولت مې دا غوښتنه ده باید مونږ قراردادیان ته په وخت خپل معاش حاضر کړي. که نه یې حاضروي نو دا دې ووایي چې تاسو ځای له دې هېواده نه یې او بس مزدوري کوئ څه مه غواړئ. نو داسې خو نه کېږي، ما پسې خپل ورونه خویندې سپېري او کورنۍ را پسې سپېري، مونږ څه وخورو؟ د خدای په امان. سلام تاسو ټولو ته.
السلام علیکم. زه نکی بلال سندار والا ته پنځه کاله سره خبرې کوم. دا پنځه ترکاری والا خو دا هله د خګرا پوښتې چې تاسو دې خلکو سره کارې کوي. په بل وخت له لوم د لال اخلاص کړو په بازار کې نو باید حکومت پر دا باندې وګرځي او سزا وایي چې تاسو یې خیم سات راخه ته دې او سین صاحب شو دې قرباني شو. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لیاقت حنفی د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه تاسو ته تاسو سره په تماس کې یم. زما د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دغه مخابراتي شرکتونو ایم ټی این او روشن د ټولو شرکتونو مصارف بیخي زیات دي. نو تاسو څخه غوښتنه لرم چې دغه مصرفونه
دکټر کنټرول کې نو ډیره راځي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
رحمی هم د خاص روزګان څخه د نیکمرغه کوچنی اختر پر رسیدو سره مبارکي نیکې هیلې او احترامات ټولو عزتمنو درنو افغانانو ته د زړه له تله که په داخل او که په خارج کې استوګن دي د دې راډیو د چینل له لارې رسوم. قدرمنو ټول ښه پوهیږو چې د سوکالۍ خوشحالۍ شپې او ورځې مې په غمو او پریشانیو ستړیاوو را باندې تیریږي تیری او تیریږي. ځانونه او ګران وطن چې د شیرینې مور حیثیت درلود مو تباه کړي. د خاورې ارضي تمامیت جغرافیایي موقعیت هم د موقع په فرصت سره د وطن و دشمنانو ته چې د کلو راهیسته په دې انتظار ناست و زمینه د مرګ و میر وینې بهیدو بې اتفاقي و خپلو شمو اهدافو ته د رسیدو مساعده کا چې په دې حالاتو او وضعیتو کې ټول تباه شو. تر کله به د اور په ترخو لمبو کې سوځو. ستاسو قدرمنو د خادم او کشر ورور په صفت هیله مند او غوښتونکی یم. راځي د خدای پاک جل جلاله په لحاظ او د دې مبارکو د فضیلت او رحمت د کشپو او ورځو په برکت د جوړ جاړي پخلاینې د ملي پروسې له لارې و ټولو ناخوالو ته په اخلاص او ایمانداري او زغرنده د پای ټکی کښېږدو په درنښت.
محترم ورور، تاسو ته هم د راتلونکي اختر مبارکي وایم. په دې کې شک نسته چې سوله د هر افغان غوښتنه ده، نو په دې هیله چې د اختر ورځې له خوښیو سره پیل کړو. د دې پروګرام وخت هم دومره و، نور پیغامونه مو په نورو خپرونو کې دراوروم. ستاسو څخه مننه کوم چې موږ ته مو پیغامونه راستولی دي، او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د همدې پیغامونو په تنظیم کې همکاري راسره کوي. د خپرونې په پای کې د ټلیفون شمیرې اعلانېږي، ترسره ویل کوي، او بیا هم ازادي راډیو ته زنګ ووي، خپلې ټولنیزې ستونزې او شکایتونه ثبت کړي، ازادي راډیو په امانت سره خپروي او له چارواکو څخه ځوابونه اخلو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دجنو ٹکو دے اظہار
چپے دل مادر تو